کې وایي چې باید دوی ته په خپلو سکولونو کې د لوبو د میدان علاوه نور اسانتیاګانې هم ورکړي. د ګورنمنت های سکول نمبر 1 هنګو یو زده کوونکی فضل جلیل مشال لیړو ته وایي
مو فټبال کې دویم پوزیشن اخستې پورا صبح کې او دلته کې د پکار د 10 مقابله نور هم وشي چې مونږ ولا نوې ټیلنټ ورکې بار راشي پکار د مونږ سره د سپورت بورډ ولا د هولا مونږ سره پورا تاونو کې چې مونږ ته ګراوندونه راکې ګراوندونه برابر کې.
د چرسدی د سرکاري های سکول نمبر 1 د لسم جمعه محمد فاروق خوایی تیر سبق سری سری لوبی هم د دوی لپاره ډیره مهمه دي.
لوبی چې کې دې سر پټ نه سم زیاتی کنه انسان میموري شي هغه پرشي اپریشي نو سبق هم اسانه سره یادېږي.
بل خو د پیښور های سکول نمبر 1 یو استاد قاری مصاحب ګل په دې باب باندې مشال لیډو ته ویل چې پښتنو ماشومانو کې د صلاحیت کمی نشته دي خو دوی ته اسانتیاګانې او سهولتونه د نش برابر دي.
وزرا په سکولونو کې یو خو د ګراوندونو غټه مسله ده لکه ګراوندونه شته نه سره ټول لیک شته نه ګراوندونه چې کم کم ځینې کې لکه سرکاري علاقې سره باندې کې ګراوندونه
دستوری مشر ملما د تعلیم صوبائی وزیر عاطف خان مشال لیډو ته ویل چې د لوبره پرمختګ لپاره دوی کوټلي ګامونه پورته کړی دي او راتلونکي کې به هم دوی خپل هلې ځلې جاری ساتي.
زیات کوشش کوو چې فزیکل اکټیویټیز هم سیوا شي او ماشومانو ته خصوصا پلیټ فارم پرووایډ شي زې پرووایډ شي چې غین کړی شي ځکه چې ایگزامینیشنز او اکیډمیک هم ډیر ضروری دي خو سره فزیکل هیلت او اکټیویټیز هم ډیر ضروری دي. هغه د پاره ګراوندونه هم ټیک کوو نور ګراوندونه هم جوړو او سپورټس کمپلیکس هم جوړو. 111 ګراوندونه چې دي په هغه کې کار شروع دي 87 د هغه نه علاوه دي چې هغه موږ سپورټس ډیپارټمنټ ته ویلي چې هغه کې یو پراپر سټیډیم جوړو.
د پامل د چر پروګرام په اخر کې په دغه لوبو کې خو غوره کارکردګي کولو باندې د بیلابیل سکولونو ماشومانو کې سندونه او انعامونه هم اویشلې شو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال لیډیو تاسو وګورئ درنو دونکو تاسو کول شئ چې د مشال لیډیو ټول خبرونه په پاڼه مشال لیډیو ډاٹ کام باندې هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. او زو جلال آباد ته په ننګرهار ولایت کې د چرګان خوراکي موادو نوې کارخانه جوړ کړل شوې ده. چارواکي وایي دا کارخانه د کاروندګرۍ او مالدارۍ وزارت په مرسته د 3 میلیون ډالر په لګښت جوړ کړل شوې ده. د دوی په خبره دا کارخانه به په سلرشتو ګینټو کې د چرګانو لپاره 260 ټنه دانه تیاروي. دوی زیاتوي په خوا به د چرګانو دانه له پاکستانه درآمدې ده. بس به محمد عابد نور معلوماتو سره
د چرګانو د خوراکي د تولید دغه کارخانه چې د شیخ مصری په صنعتي پارک کې جوړه شوې چې د پرانستې لپاره د افغانستان د کرنې او بو لګولو او مالداري وزیر هم راغلی وو او د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانسته. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د پنځشنبه په ورځ د یادې کارخانې د پرانستې پر مهال وویل چې دغه کارخانه به په سلرویش ساتونو کې د چرګانو د خوراک 260 ټنه دانه تولیدوي.
په افغانستان کې د غټه فابریکه چې په څلور ساعته کې به د چرګانو خوراکه جوړي او 240 ټنه به تولید ولري.
د افغانستان د کرنې او بو لګولو او مالداري وزیر اسدالله زمیر په خپلو خبرو کې وویل چې د دغه کارخانې د جوړېدو له برکته به په دې وتوانېږو چې تر ډیره د چرګانو خوراکه په کوردننه تولید کړو.
دا یو ملي پروژه ده چې
د یادولو ده چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې تر 1400 پورې د چرګانو پارمونه شته چې پارم لرونکو یې د چرګانو خوراکه له ګاونډي هیواد پاکستان څخه واردوله. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت چارواکي وایي چې د دغه کارخانې په فعالېدو سره به تر ډیره په کور دننه د چرګانو خوراکه تولیدیږي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
مشر اړوند تاسو وګورئ درنو دونکو د جمهوریت په نړۍ خبرونه کې مو د پښتنو په تاریخ کې د جمهوریت او جمهوری اقدارو موضوع څېړلې. تاسو به د سوات ریاست له مثال سره واورئ چې په سر ډول وړي وړي جرګې رستو په لویو جرګو او بیا د یو نظام او ریاست په بنیاد کې خودو کې بریالي شوي. تاسو به دا هم واورئ چې د پښتنو نورو سیمو جرګې آیا جمهوری وي او کنه. دا خبرونه هر ونې پامیر ساحل تاسو لپاره جوړوي. نو راځي چې د دې ونې خبرونه ته په ګډ سره وښو.
په تاریخي ډول آیا د پښتنو ټولنې جمهوری اقدار یا ارزښتونه لرل او که څنګه د پښتنو د مشرانو ټاکلو نظام او جرګه څنګه وه؟ ایا آیا دا د جمهوریت یوه بیلګه ګڼلی شو او که نه؟ د پښتنو عدلي قضایي جرګه څنګه وه؟ د سوات یوسفزیو تاریخي جرګو څه لاسته راوړنې لرلې؟ د هغو جرګو ارزښت څه و او په څه شکل د جرګو په نتیجه کې ریاست جوړ کړل شو؟ د احمدشاه بابا د ټاکنې جرګه څنګه وه او آیا مؤثره وه او که نه؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو له تیرو شاوخوا څلور لسیزو راهیسې په افغانستان او له څه د پاسه یوې لسیزې راهیسې د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې ناکراري، ناامني او جګړه روانه ده چې پکې ګڼ خلک وژل شوي، ژوبل شوي او بې کوره کړل شوي دي. د جمهوریت په تیرو خپرونو کې تاسې له پوهانو اوریدلي چې سیاسي ناارامۍ، ناامنۍ، وسلوالو بریدونو او جګړې په افغانستان او د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې نه یوازې دولتي یا ریاستي جوړښتونو ته تاوان رسولی، بلکې د پښتنو ټولنیز ژوند، د هغوی ارزښتونه یا اقدار کړه وړه او ټولنیز جوړښتونه یې هم اغیزمن کړي دي. تاسې په تیرو خپرونو کې دا هم اوریدلي چې د طالبانو او نړیوالو وسلوالو ډلو د فعالیتونو له کبله د پښتنو ټولنیز تشخص، شناخت او پیژندګلوۍ ته هم تاوان رسیدلی او په ځینو ځایونو کې خو پښتانه بالعموم سخت دریځه او متشدد ګڼل کیږي. په دې لړ کې د جمهوریت په څو خپرونو کې تاسې واورېدل چې آیا پښتانه په خپل مزاج کې سخت دریځ دي او که نه سوله ییز خلک. په نننۍ خپرونه کې د سوات د تاریخ په تناظر کې د دې پوښتنې ځواب معلوموو چې پښتانه په خپل تاریخ او ټولنیز ژوند کې آیا جمهوري ارزښتونه لري او که لري یې نو په څه شکل یې لیدلی شو. پوهان وایي د پښتنو د مشرانو ټاکلو لپاره د جرګې نظام له لرغوني یونانۍ ډیموکراسۍ سره سمون خوري. پوهاند جان کین په خپل کتاب د جمهوریت ژوند او مرګ کې لیکي پخوا په یونان کې بعد د بیلابیلو سیمو خلک غونډېدل او د جرګې په شکل به یې د خپلو ستونزو پر هواري او د راتلونکو تګلارو ټاکلو لپاره کار کاوه. دې بحثونو به کله کله له یوې میاشتې زیات وخت هم واخیست. جان کین دې ټولنیز سیاسي جوړښت ته د اسمبلی ډیموکراسي یا د جرګې جمهوریت وایي. د سوات جانزیب کالج د تاریخ څانګې مشر ډاکټر سلطان روم په سوات کې د بحران او جوړجاړي تر سرلیک لاندې د یوې څېړنیزې مقالې په حاشیه کې لیکي جرګه د پښتنو دودیزه اداره ده چې پکې د ګډو ګټو او ټولنې پر موضوعاتو خبرې اترې او پریکړې کیږي. په جرګو کې د ټولو اړوندو خواوو استازیتوب کیږي او ټول ګډونوال خپل نظر څرګندوي او په آزادانه ډول خپل دلیلونه ورکوي. تر دې وروسته بیا په یوه خوله یا په سلا مشوره پریکړه کیږي. په دې ډول شوې پریکړې په ټولو خواوو لاګو کیږي او که څوک یې سرغړونه کوي نو سزا هم ورکول کیږي او یا جرمانه یا ناغه کیږي هم. د پوهاند جان کین او ډاکټر سلطان روم څېړنو ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې آیا د پښتنو جرګه هم د یونان پخوانی اسمبلی ډیموکراسي ته ورته ده او آیا دا جمهوري ده او که څنګه. د سوات په جانزیب کالج کې د تاریخ څانګې استاد خورشید خان د سوات یوسفزیو تاریخ مثال ورکوي او وایي په 19مه او 20مه پیړۍ کې یوسفزیو د جرګو له لارې خپل ټول مشران ټاکلي ول.
دغه جرګې دغه کم ممبران چې دي دا هغې د خیر په سر باندې مشر انتخاب شوی دی، هغه بیا په شریکه باندې ناست دي. هغې بیا ځان له جرګه کوي که زه به د یوسفزیو د سوات خبره وکړم دلته کې به ګرځېنده ویشو نو لس کاله پس چې دی نو ویش په ماتېده د یوې علاقې خلک به بلې ته تلل او هغه به دې راتلل. کله چې به ویش مات شو او دوی به بلې علاقې ته راغلل کې به ناستل کېو به خپله جرګه جوړه کړله او په هغې جرګه کې به کېناستل. حالا به یې کوله چې یاره ځان له مشر وټاکو نه دې ځان له به یې په هغې کې مشر وټاکو هغې ته به یې خان وي دا زمونږ مشر شو. اوس ډېر شه مثالونه دي چې دي چې بیا ویش مات شوی دی او بیا جرګه ناسته را هغه سړی چې دي مخکې ټاکلی و هغه کارکردګي ښه نه وه هغه بیا نه دی دوباره ټاکلی او بل سړی ټاکلی دی او هغه خان کړی دی.
خورشید خان وایي په هغه وخت کې په سوات کې بحران راغی او بیا جرګه وشوه چې مشر وټاکي
1915 او بیا په بنزل باندې 1918 کې خو د دې نه مخکې په 1800 او یو کم 1950 کې د سوات خلکو هم ځان له جرګه کړی او ځان یې مشر نیولی و هغه سید اکبرشاه و بیا په 1855 کې هغه بیا مړ شو نو بیا جرګه ورانه شوه بیا په ملکي غوغا جوړه شوه بیا پکې جنګونه وشو دان دیلې هغه سلسله ورانه چې په اخر کې دیګه په 1950 دوباره بیا کې نه سازمان ریاست جوړ کړ.
د پوهاند خورشید خان په خبره د سوات تر جګړو او بحران وروسته خلک اړ شول چې د خیل او تپو پرته یو عمومي مشر هم وټاکي.
د خیلونو مشران بیا غټه سطحه باندې مشران د کلی جرګه د اچیو یا د ساتې جرګه او بیا په غټه سطحه باندې د خیل جرګه د دې مشران کېناستل او هغې دا دغه وکړه چې یاره موږ نه دلته کې اوس یو مشر په کار دی که مشر نه وي نو د بهر نه دغه باندې کېږي یو موږ یو کس په کار دی چې هغه په کمان کې موږ یو چې بیا جرګه کېناستله او هغې اوړمبی چې دی د ستانې باچا سید عبدالجبار شاه هغه یې ځان نه باچا کړو کال یو کال یا یو نیم کال پس هغه بیا د خلکو ورته چېرته لکه زموږ مشرې نه شي کولی جرګې هغه مات په یو قسم عدم اعتماد یې په وکړو هغه لاړ بیا جرګه کېناسته او د سیدو بابا ناسی چې دی میاګل عبدالودود هغه خپل باچا کړو.
په 1915 زیږیز کال کې د جرګو په نتیجه کې لومړی د سوات ریاست جوړ شو او بیا په 1918 زیږیز کال کې میاګل عبدالودود د دې ریاست مشر شو. خورشید خان وایي تر دې وروسته د سوات ټولو سیمو خلکو جرګه وکړه او په خپله یې ځان ته قانون جوړ کړ.
چې کله هغه باچا شو د سوات بیا د دې سوات سدي علاقه په علاقه یا تپه په تپه کېناستل او ځان نه یې قانون جوړ کړ. هرې علاقې خپل قانون جوړ کړ او هغه قانون چې و نو په هغې باندې ریاست بیا عمل درآمد کړو فیصلې پرې کولې. تفصیلات د هغې ټول موجود دي.
د تاریخ استاد خورشید خان په خبره دا د جرګو ټوله سلسله یا لړۍ په خپل مزاج کې او په خپله رویه کې جمهوري وه او دا په بشپړه توګه یو ډیموکراټیک عمل و.
اوس دا ټوله رویه چې کوم ده نو دا خو سوسیالیستي ډیموکراټیک ده، دا خو جمهوري ده. دوسه چې ورته ګورم نو زمون په تاریخ کې او ولسي تاریخ کې په سماجي تاریخ کې د جرګې اهمیت او دې ته موږ ډیموکراسي د شپږټه سطحه باندې کې نو توسه بیا یې سم نیولی شپې د سوات ریاست په جرګه راښوی دا د امپوز نه و. بار نه څوک راغلی نه و، قصده یې نه و کړی، خلک کېناستل جرګه وکړله او په جرګه یې ځان له مشر ونیو.
د سوات جانزیب کالج د تاریخ څانګې مشر ډاکټر سلطانی روم په خپله څېړنیزه مقاله د سوات بحران او جوړجاړي کې لیکي، کله چې سوات ریاست جوړ شو نو پرمختیایي کارونه پیل شول. د ټولنیزو بدیو د ختمولو لپاره هلې ځلې وشوې، ښوونځي او روغتونونه جوړ کړل شول او په ډېره بریا په بې سواده یا انپړه او قبایلي ټولنه کې د دولت او حکومت عملداري، سوله، ثبات او امنیت ټینګ کړل شو. پښتنه دا ده چې آیا د پښتنو په نورو سیمو کې جرګې هم د سوات یوسفزیو جرګو ته ورته وي او آیا جمهوري وي او کنه؟ د پېښور پښتو اکاډمۍ پخوانی مشر ډاکټر پرویز مهجور خیشکی هم دا مني چې که جرګه د مشرانو د ټاکلو لپاره وه او که قضایي یا عدالي کار یې کاوه، په خپل شکل کې اسمبلی یا پارلمان ته ورته وه او جمهوري وه.
جمهوري طریقه په دې ده چې ټول قام او قبیله یا کلي او بلا خلک راغونډ شي، یو مسله هغه ډسکس شي، هغه یو ډېر ښکلی مدلل انداز کې اندازه چې ولګوي او نفس هغه فیصله کوي او دا د پښتنو په وینه کې یو شامل شي، ځکه دی چې د دې انتهایي تعبیرداري بیا کېږي، د هغې خلاف ورزي ډېر غاړه نه کېږي. یو پرشر موجود وي د هغه جرګې نه، بلکې د هغه ټول
ډاکټر خیش کوي کله چې انګریزان پر هند واکمن شول او بیا د پښتنو پر سیمو یې هم حکومت کول پیل کړل، نو د پښتنو قومي مشرانو پر ځای یې نور خانان، نوابان او ملکان پیدا کړل.
خان او ملک خبره خو چې دی کې انګریزانو هغه سیستم او نظام د حکومت د طرف نه داسې خلک متهم کېږي چې هغه د انګریز حکومت دپاره کار کوي یا د یو استعماري حکومت دپاره کار کوي، هغه نمایندګانی دا نواب شو، خان شو، خان بهادر شو. د دې نه علاوه د انګریزانو رسن علاوه د پښتنو د ژوند کنجستکشن دی، نو هغوی کوم مشران وي، خانان وغیره وغیره، یعنې باقاعده خاندانی طور سره دا شي رواني دي، هغې هم پیدا وه.
د سوات جانزیب کالج استاد خورشید خان وایي په سوات کې خو ریاست جوړ شو، خو د پښتنو په نورو سیمو کې هم د پګړۍ خانان ول او جرګه به په هر حالت کې موجوده وه.
د سوات خو بالکل یو نوی شکل دی واغسته او ریاست یې په وجود کې راوستو، خو د پښتنو په نور علاقو کې په نورو ځایونو کې د هرې علاقې چې دی خپل مشر وو کنه، هغه مشر چې و نو هغه حکومي سړی وو، لکه کاغه خان و نو د پګړۍ خان و د لونګۍ خان و، نو هغه چې هم خبرې کولې یا بې فیصلې کولې نو جرګه خو وه. جرګه خو په هر حالت کې چې دا هغه خو موجود ده په ټول تاریخ کې.
ډاکټر پرویز مهجور خیش کوي احمد شاه بابا چې د جرګې له لارې د افغانستان مشر شو نو هغې هم ښې نتیجې ورکړې.
احمد شاه بابا چې راغونډ شو او هغه بادشاه خو نو هغه ظلم مسله وه، بس هغه هم د علاقې خلکو هغه منتخب کړو چې بس ته بادشاه شوې، نو هغې فیصله او ټیکو احمد شاه کې پیدا شو. احمد شاه څه کارونه وکړل کنه په نتیجه خو راغی مخاوي.
د تاریخ استاد خورشید خان زیاتوي که د ډیموکراسۍ موضوع وي نو بیا د رویې خبره باید وشي، او که د پښتنو جرګو ته ولیدل شي نو په هغو کې هر کس خبره کولی شي، یعنی دا پخپله یوه جمهوری رویه ده.
ډیموکراسي چې موږ کوایو نو خو موږ بیا د پیوی خبره به کوو. وسه لکه د وزیرستان جرګه چې ګوره په وزیرستان په جرګه کې لکه هر څوک کې دي او هر چا سره خبرو د کولو چې حق حسین دی. جمهوریت کې خدای شهره د خبرې د کولو حق پنه مسله چې ده کنه هغه مخې ته راوړل په یو خاص فورم باندې په یو خاص مجلس باندې نو هغه خو زما په خیال چې په ټولو پښتنو کې دا شته دی شکل به یې لږ لږ بدلي یا به په ورکو اړو کې سطح یا به په ګډ سطح باندې خو دا خوشتره.
که د پښتنو تاریخي ریښې جمهوریت او ولسواکي لري نو بیا له تیرو څو لسیزو راهیسې د دوی د تشخص په اړه پوښتنې او پر دوی د وسلوالۍ تور ولې پورې کیږي؟ ډاکټر پرویز مهجور خیشکه زیاتوي د پښتنو په تاریخ کې وسله پر دوی تپل شوې خو اوس له ګڼو سیمو وسلې په ختمېدو دي.
دا وسلې لاشي چې کوم دی دا په کلو کې اوس هم پاتې دي. خو دا زمونږ ځي ورو ورو دا خلک چې خانیو ته ځي او منډې وایي نو هلته بیا رکفه خبره نه وي. هلته کې خبره د عدالت وي، هلته کې جرګې نه وي، هلته کې صرف عدالت.
اوریدونکو په نننۍ خپرونه کې تاسې واورېدل چې په تاریخي ډول پښتانه په خپل مزاج کې او په ټولنیز جوړښت کې ولسواکي او جمهوري اقدار لري. تاسې واورېدل چې څنګه په سوات کې د تپو او خیلونو تر جرګو وروسته لویې جرګې وشوې او مشران وټاکل شول، د ریاست بنیاد کېښودل شو او بیا